افغانستان د دفاع وزارت وای په غزنی ښار کې وسلوال طالبان په شاتم بولی دی او د ښار څخه یې ستل دي. کابل کې د سرخی پله په زندان کې د بندیانو احتساب شپږمې ورځې ته رسیدلی دی او د هغه افغان کډوالو شمېر چې سږ کال له ایران نه هېواد ته راستانه شوي تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې ماسیکرنی نمسات خبري مجله کې مساج ملاند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په غزنی ښار کې د طالبانو حمله پر شا تمول شوی او په ځینو برخو کې تصفوي عملیات لا هم دوام لري. د سولې ولسی حرکت نن له کابل څخه د بلخ په لور پخې ابله سفر پیل کړ او پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوی چې له مخې پاکستانی عسکر په روسیا کې روزل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د غزنی ښار په ځینو سیمو کې د طالبانو پر ضد تصفوي عملیات لا هم دوام لري. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وایان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل امنیتي ځواکونه په دې عملیاتو کې له دقت او پام کار اخلي چې ملکی وګړو ته زیان ونه رسیږي.
وضعیت امنیتی شهر غزنی خوبتر است. نیروهای تازه نفس به شهر غزنی هم از نیروهای امنیتی و هم از نیروهای دفاعی به شهر غزنی اونا عازم شدن و جلسیدن. فقط در سه نقطه دشمن دوج برفیران هم در شهر غزنی حضور داره، بخاطر از اینکه اونا در خانه های ملکی افراد ملکی به خود جا به جا کردن و در اوجه پنهان شدن.
تر دې مخکې د غزنی د والی ویان ویلي چې وسلوال د غزنی ښار په لویدیځه برخه کې دي. وسلوالو طالبانو تیره شپه له څو اړخونو پر غزنی ښار بریدونه پیل کړل. د امریکا هوایي ځواک د غزنی په جګړه کې له افغان ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی. چارواکو ویلي تر اوسه په غزنی کې د روانې جګړې له امله څوارلس سرتیري وشل شوي. د غزنی د امنیت قومندان فرید احمد مشال ویلي چې یوازې د غزنی ښار په ختیځه برخه کې د طالبانو نهه دېرش جسدونه پراته دي. طالبانو وایي د غزنی ځینې برخې نیولې دي او افغان ځواکونو ته هم زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. چک جمهوریت وای په افغانستان کې له خپل روزنیز پوځي ماموریت سره سل نور سرتیری اضافه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېر یک شنبه په باګرام کې د دریو وچل شو چکی سرتیرو مړی د چهارشنبې پورس د دې هیواد مرکز پراګ ته انتقال شول. د چک دفاع وزارت دیو جنرال له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې دوی ځواکونه ته په افغانستان کې اوخته مرګ ژوبله د افغانستان په اړه د چک پر تعهداتو تاثیر نه کوي. جنرال اشتفان مورانسکي ویل
The Czech Republic is very strongly determined to resolve
دوی وایي چک جمهوریت د ناټو له غوښتنې ملاتړ سره کلک هوډ او تعهد لري. موږ په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې خپل سرتیري زیاتوو، سل سرتیري به اضافه شي. چک جمهوریت په افغانستان کې 213 پوځي پرسونل لري او له 2002 کال راهیسې د دې هیواد دیارلس عسکر په افغانستان کې وشل شوي دي. د سولې ولسی حرکت نن له کابل څخه د بلخ ولایت په لور پخې ابله سفر پیل کړ. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته ویل دوی په دې سفر کې له مختلفو قومونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي. ښاغلي وطن دوست ویل دوی سره شل کسان په دې سفر کې ملګري دي. دا ولسی حرکت له هلمند څخه خوځېدلی و او له اته دېرش ورځو مزل وروسته کابل ته ورسېد. د سولې ولسی حرکت په کابل کې د امریکا، پاکستان، ایران، روسیې سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته پرلتونه او اعتراضونه وکړل. پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوي دي چې له مخې به پاکستاني عسکر په روسیا کې روزل کیږي. دا خبره د دواړو هیوادونو دفاع وزارتونو کړې ده. دا موافقه استانبول ته د روسیې دفاع وزیر د مرسیال الکساندر فومین د دوه ورځني سفر پر مهال شوې ده. پر دې موافقه پرون په مسکو کې هم روسیه او پاکستاني عالي رتبه مقاماتو خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزارت وایي د موافقې عمده برخه پر دې تمرکز کوي چې د پاکستان پوځیان د روسیې په پوځي ښوونځیو او د پوځي لوړو زده کړو په ادارو کې روزنه ترلاسه کړي. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترنګل شوې دي. د امریکا متحده ایالات په دې وروستیو کې له پاکستان سره خپلې پوځي مرستې سنډولي او پر اسلام آباد یې انتقاد کړی دی چې د سخت دریځو پر ضد جدي او لازم اقدامات نه کوي. روسیه صدر اعظم دیمیتری مدودوف وای که امریکا پر روسیه بانک پر روسی بانکونو بندیزونه ولګوینو مسکو با داګام د اقتصادي جګړې ښکارا اعلان وبولي. مدودوف نن ویل روسیه با په اقتصادي او سیاسي ګامونو او که اړتیا ورته پیدا شول نورو لارو دا بندیزونه جواب کړي او د هغه په خبره امریکایي دوستانو په دې خبره خپوهیږي دا چې روسیه با د امریکا د بندیزونو د ځوابولو لپاره له نورو کومو لارو استفاده وکړي. د روسیه صدر اعظم ویل د نه غواړي چې په دې اړه جزئیات ورکړي. امریکا پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي دي او د کانګرس غړو د روسیې پر یو شمېر دولتي بانکونو د هغوی لخوا د ډالر په کارولو بندیزونه پیشنهاد کړي دي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي روسیې او چین د امریکا د هغه پیشنهاد مخه ونیوله چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د یو روسي بانک او په مسکو کې میشت د شمالي کوریا د یو بانکدار د شاملولو په اړه کړې وه.
دوستانو خبرونو مل ازادي راډیو نو اوریدل تفصیلي ازادي راډیو ډاټ کام کې چې موږ یې پانه د هر وخت کتلی شي وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی کې د وسلوالو حملې په شا تمبولې دي او د خار زیاته برخه له وسلوالو پاکه شوې. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش
د غزنی د ښار نه مونږ ټول هغه تروریستان چې وو مونږ ویستل او اوس د ملي پولیس ملي امنیت او دفاعي ځواکونو په لاس کې دي.
د غزنی په تازه وضعیت په تفصیل درته وړاندې کو. همدارنګه د غزنی حالات ولې دومره خراب شول چې د خار منس کې وسلوال طالبان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو واوړي په دې موضوع د غزنی له پخواني والي عبدالکریم متین سره مرکه لرو. د پولیسرخی په زندان کې یو شمیر زندانیانو له څور زورایسي د نخوړلو اعتصاب کړی. دوی څو وخت نه لري په دې موضوع باندې رپورت درته وړاندې کو. د هغه افغان کډوالو شمیر چې سکل له ایران خپل هیواد ته ستانه شوی تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی. ولې پر موضوع رپورت لرو که وختو ځین نور مسایل هم در سره شریکو. دوستانو لکه په تیرو خبرونو کې مو هم چې واوریدل تیر شپه په غزنی ولایت باندې وسلوالو طالبانو له بیلابیلو خواو بریدونه کړي وو. البته د غزنی په مرکز غزنی خار باندې وسلوال طالبان د خار دننه د امنیتي ځواکونو سره نن د سهار راهیسې لاس او ګریوان وو او په خار کې دننه د نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. خو اوس چارواکي وایي چې وسلوالې له خار نه ایستلې دي. دا چې وضعیت په غزنی کې څه ډول دی بیلابیل لوري یې په اړه څه وایي همدا اوس اکرام الله اکرام را سره له کابل نه په تماس کې دی، دا موضوع تعقیب کړې ده. اکرام، له تا نه به نور تفصیل واورو.
ډېره زیاته مننه ان صاحب. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غزنی ښار ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي او د وسلوالو مخالفینو پر ضد یې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د دې وزارت سرپرست وایي محمد رادمنش څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د ښار کنټرول د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او په یو شمېر سیمو کې د مخالفینو خوځښتونه د ځپلو په حال کې دي. نوموړي وویل
کماندوګان او همدارنګ نور خاص قطعات او ازمکنی قواوی اوس غزنی ته رسیدلې او د هوایی قوتونو په حمایت باندې خپل تصفیوي عملیات په هغه ځایونو کې چې ځینې تحرکات د دشمنانو له طرف نه په غربي ساحو کې رامنځته کیږي اجرا کیږي.
خغل رادمنش د دفاع وزارت د یوې هلیکوپټر د سقوط خبر هم تاییدوي، خو وایي چې د هلیکوپټر د برېښنا د شارټۍ له امله سقوط کړی دی. له دې وړاندې وسلوالو طالبانو د دوی له لوري د غزنی ښار د سری روزې په سیمه کې د دغه هلیکوپټر د سقوط ادعا کړې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې لا هم د دغه ښار په دریو نقطو دوهمې څلورمې او اتمې امنیتي حوزو سیمو کې وسلوال مخالفین مقاومت کوي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې وسلوال مخالفین د ملکیانو په کورونو کې ځای پر ځای شوي دي او امنیتي ځواکونه په احتیاط خپلو تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکوي. نوموړي وویل
اوس مهال په غزنی ښار کې امنیتی وضعیت د امنیتی او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. وضع د غزنی فوق العاده ښه ده. فقط په دریو نقطو کې لا هم دښمن هلته حضور لري، د دې خاطر چې دوی هلته د ملکي کسانو په کورو کې ځای پر ځای شوي دي، او د دې خاطر چې ملکي کسانو ته هلته تلفات ونه رسېږي، امنیتي او دفاعي ځواکونه له احتیاطه کار اخلي.
دی وایي هڅه کېږي چې دا مخالفین هم ژر له پښو وغورځول شي. ښاغلی رحیمي په دغه پیښه کې د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش وایي چې په دې پیښه کې د ملي اردو شپږ سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. نوموړی وایي چې د لومړنیو معلوماتو په اساس تر 150 وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. د حمله تېره شپه له 12 بجو وروسته د غزني په ښار له څلورو لورو پیل شوي چې وسلوالو طالبانو په دې حمله کې زیات شمېر دولتي سرتیرو ته د مرجوب لید اړولو ادعا کړې ده. د دې دلیل لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې یو شمېر دولتي ودانۍ هم سوځولې دي او زیات شمېر وسلې د دوی لاسونو ته ورغلې دي. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي وایي په سیمه کې د مخابراتي شرکتونو فعالیتونه درېدلي، په همدې اساس د غزنی لخر تازه حال نه لري. شاګل رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه له دې وړاندې د حکومت له امنیتي مسؤلینو سره خپلې اندېښنې هم شریکې کړې وي. اغلی رضایی وایي اوس هم د دې ولایت امنیت د اندېښنې وړ دی او حکومت باید وروسته دغلته پراخه تصفیوي عملیات پیل کړي. په دې حملو کې د اوښتو تلفاتو په اړه لا هم بېلابېل راپورونه ورکول کېږي. د غزنی د امیر روغتیا رئیس ظاهر شاه نیکمل په سیمه کې خبر اعلان ته ویلي چې بېلابېلو روغتونونو ته د امنیتي ځواکونو او ملکیانو 14 مړي او تر 30 ټپیان ورول شوي دي، خو په دې اړه لا هم دقیقې شمېرې نه دي موجودي.
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام وو چې له کابل څخه د غزنی په تازه وضعیت حال راکوه. د بېلابېلو لورو څرګندونې مو د په ریپورت کې واورېدي. په غزنی کې ټلیفوني شبکې ظاهرا داسې ښکاري چې فعالیت نه کوي. موږ هڅه وکړه چې په غزنی کې د ازادي راډیو د خبریال په شمول د غزنی له سیمه ییزو چارواکو سره تماس ونیسو چې متاسفانه د ټلیفوني شبکو د نه فعالیت له کبله بریالي نه شو. د غزنی پخوانی والی وایي چې غزنی په یو یا دوه ورځو کې داسې وضعیت ته نه دی رسېدلی، بلکې په تدریج سره بلاخره وضعیت داسې شو چې وسلوال طالبان د غزنی پر ښار برید وکړي. عبدالکریم متین سره زما همکار احمد تکل مرکه کړې ده. نوموړی پخوا د غزنی والی وو، په لومړي سر کې په دې اړه خبرې کوي چې ولې د غزنی ښار وضعیت دې حد ته ورسېد.
کمو جګړه په دوو برخو وویشو، خپل یو رواني جګړه او بل فزیکی جګړه. موږ په رواني لحاظ هم اکثر لري منطقې یا قصدن یا د نه اکمالاتو له وجې یا مختلف نورې وجې طالبان ته ورخوستې کړې چې دا تبن په هغو افسرانو سربازانو قوتونو چې موږ په ښار او شاوخوا کې نسبتا امن ساحو کې درلودې د هغوی په رواني تاثیر وکړ، او بعضې نور سیاسي حرکات چې موږ فکر کوو چې موږ آرام آرام د صلح خواته ځو، یو رقم د موږ سربازان او قوتونه او خلک آرام کړي دي، اخفال کړي دي. دوهم په فزیکي لحاظ باندې کله چې موږ اکمالات سم ونه سو کړای او په عملي جګړه کې معلومات مو کافي نه وي، دغه عدم معلومات طبعا چې پلان هم بیا نه جوړیږي کله چې معلومات نه وي.
متین صاحب مشکل اوس نه دی شروع شوی، غزنی له ډیرو کلونو راهیسې ناامنه دی. حتی فکر کوم چې ستاسو د ولایت په وخت کې هم ناامنه وو. زه غواړم پوه شم چې هغه اصلي عوامل چې غزنی د ډیرو کلونو لپاره ناامنه ساتلی هغه کوم عوامل دي؟
هماغه یا معلومات غلط وو، او کله چې معلومات دقیق کېدل پلان غلط وو، او که پلان هم دقیق و اکمالات نه و. په وخت کې چې زه والی وم هلته معلومات مو هم راټول کړه، طرحه مو هم جوړ کړه، ومم لیږله، مګر متاسفانه چا ونه منله یا ورته توجه ونه شوه. طبعاً چې دې ورځې ته موږ په یوه ورځ نه یو رارسېدلي، او نن هم فکر کوم عمره قوت چې د موږ په غزنی کې په کار وو عمره قوت موږ نه درلود، او له شاوخوا منطقې هم تر پخوا طالبان ډیر لنډ سی وو، لکه قرباغي منطقه کې د اندرو لاره بنده وه، د پکتیکا لاره بنده وه، د یک تقریبا سقوط سره مواجه وو. شاوخوا جغتو، خواجه عمري، دا ولسوالۍ تقریبا راتول شوی وي، نو اوس طالبان په ډېرې اسانۍ سره د غزنی نه تر هر ځای چې وغواړي په موټر کې تګ راتګ کولی شي، لارې ورته خلاصې دي، اکمالات یې اسانه دي، پرسونل اسانه رسولی شي، او څه باندې موږ د قوتونو په مورال باندې منفي تاثیر کړی.
د تیرې شپې په حمله کې فکر کوي چې طالبانو له کومې خوا نفوذ کړی ښار ته او په دې توانېدلی دي چې په پراخ اندازه جنګیالي په ښار کې ځای په ځای کړي؟
دوی له پخوا هم په ښار کې نفوذي اشخاص درلودو، یو تعداد اشخاص هماغه نفوذي اشخاصو په واسطه باندې داخل ته بیولي وو، سره له دې چې کافي معلومات یې لرل، افراد هم په ښار کې لرل. څو وارې چې دوی د سپندې او د هماغه پخوانۍ پیاسي چې وه د دې لارې چې دوی کوشش وکړو محبس له لارې ونه توانېدل، دا وار دوی جبهه بدله کړې چې د موی د خواجه عمري ولسوالیو له طریقه هماغسې او د روزې له طریقه په بالایسارو په دغه ولې ناحیې په دغه منطقې باندې ته رانږدې شوي وو. همدا و چې دوی بالایسار ته وختل او د اول ناحیې منطقو ته داخل شو. کله چې دلته نفوذ وکړو لغه نورو منطقو ځکه قوتونه متوجه شو چې دوی نور له ختیځ او له خوا باندې راغله، نو په دا خاطر قوتونه دې خوا ته متوجه شو، دوی له نورو خواو هم آماده وو، حمله یې وکړه، زموږ قوتونه سره سیمه شو او متاسفانه یو شمېر منطقې موږ په غزنی کې له لاسه ورکړې.
او یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی متین، ولسی ځواکونه چې له ډېرو کلونو راهیسې په غزنی کې شته، د دوی ونډه څه ده هلته؟
د طالبانو یو د ګټې لار همدغه وه چې دغه ځواکونه یې وڅپل، او د حکومت یوه د ماتې لار همدغه وه چې دغه ځواکونه یې حمایه نه کړه. همدغه ځواکونه اوس هم د دوی تر کلیو د دوی هدیرې غټې شوي دي، ولې بیا هم هماغه طریقه او هغه روش چې په کار وو او د دوی د تقویې لپاره ضرور وو، هماغه نه هغه طریقه په کار اچول شوې، نه هغه روش. ما اوس هم همدغه مشوره ده و قوتونو ته چې پرته د غزنی له خلکو، د ولس له خلکو، د منطقې له خلکو، که موږ دوه قولي اردو هم نور ورولو، غزنی دغه حالاته نه شو خلاصولی. موقتا به طبعا یو بهبود راشي، ولې د دائما دپاره خپله د غزنی خلک باید تقویه شي، حمایه شي، اکمال شي، او هغوی د خپلو منطقو د ساتلو دپاره وهڅول شي.
په غزنی کې ولې وضعیت دومره خراب شو چې بالاخره د غزنی پر ښار باندې وسلوالو طالبانو برید وکړ؟ په دې اړه مو د غزنی د پخواني والی عبدالکریم متین سره مرکه اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل د چرخی پله په زندان کې د بندیانو احتساب شپږم ورځ ته رسیدلی. د نه خوړلو دغه احتساب کوونکي چې خپل شمیر زرګونه تنه یادوي، د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ احتساب پیل کړی. دوی وایي که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو د نه خوړو احتساب ته دوام ورکوي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
د کابل د چرخی پله د زندان یو شمیر بندیان چې د نه خوړو احتساب پیل کړی وای، له کلونو راهیسې د ولسمشر د بخښنې له فرمانونو بې برخې دي او د سزا د کمولو په فرمانونو کې هم پام ورته نه کیږي. دغه احتساب کوونکي چې خپل شمیر زرګونه تنه ښایي، دوه تنو د جمعې په ورځ د چرخی پله له زندانه د ټلیفون پر لیک ازادي راډیو ته وویل: دوی د خپلو هغو بندي ملګرو پاړه چې د اعدام حکم پرې شوی او لا هم په زندان کې شپې تېروي، غوښتنه کوي چې باید سرنوشت یې معلوم شي. د خپلو ولایتونو زندانونو ته لیږل بله هغه غوښتنه ده چې دغه زندانیان لري. د زندانیانو له لوري د نه خوړلو د احتساب دغه پریکړه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ شوې ده. دغه احتساب کوونکي وایي تر هغې به خپل دغه اعتراض ته دوام ورکړي تر څو یې حکومت غوښتنې نه وي منلي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس هاشم الکوزي چې دغه زندانیانو سره یې کتلي، ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغه بندیانو غوښتنو ته پام واړوي. که څه هم
په دې اړه د کورنیو چارو وزارت څه ونه ویل، خو د افغانستان د زندانونو عمومي ریاست منلی چې یو شمیر زندانیانو د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. د زندانونو عمومي رئیس محمد حلیم کوهستانی که څه هم د دغه اعتراض کوونکو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي، خو وایي چې د دغه اعتصاب کوونکو غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولي دي. دی وایي له تیرو څو ورځو راهیسې زموږ د څرخي پله د زندان یو شمیر بندیانو د نه خوړلو په اعتصاب پیل کړی دی. یو شمیر یوازې زموږ ډوډۍ نه خوري، دوی بېلابېلې غوښتنې لري. موږ یې غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولي دي. روسي پرېکړه په دې اړه هغوی کوي. شاید کومې غوښتنې چې قانوني بڼه ولري وبه منل شي او کومې چې غیر قانوني وي رسېدنه ورته نه کیږي. خغلی کوهستانی د زندانیانو هغه ادعا رد کړې چې ګوندې د خوړو کیفیت یې خنه دی او د زندان د چارواکو له لوري له بندیانو سره بد چلند کیږي. نوموړي اوسمهال د ټولو احتساب کوونکو زندانیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ یاد کړ او ویل چې د اړتیا پر مهال دوی زندانیانو ته ښه رسېدنه کولی شي. د کابل د څرخی پله زندان کې د بندیانو دغه اعتراضي خوځښ لومړی نه دی، بلکې په تیرو څو کلونو کې هم څو ځلې د بندیانو لخوا دا ډول اعتراضي حرکتونه شوي دي. دا زندان د افغانستان له لویو زندانونو څخه دی چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د بېلابېلو جرمونو په تړاو شاوخوا 2000 زندانیان پکې د بند موده تېروي.
آزادی خبری مجله اوری.
په نورستان کې خزی په غرونو او کروندو کې لدرنو کارونو په تنگ راغلی وای، مرستندوی ټولنې باید دغلته له خزو سره د حرفوي زده کړو په برخه کې مرسته وکړي. روحلان وری نور تفصیل راکړي.
کله چې سړی د نورستان خاورې ته داخل شي نو او به ګوري چې هرې ماشومې پیغلې او میرمنې به له لرګیو جوړه شوې کجاوه شاته چولی وي، یا به یې پکې لرګي یا د وړو بوجۍ او یا نور څه بار کړي وي. همدې حالت ښځې پتنګ کړي دي. د واما ولسوالۍ په دارالعلوم کې ښوونکي میرمن صالحې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی زده کوونکو ته د درس ورکولو ترڅنګ په پټیو او کورونو کې هم کارونه کوي.
ځکه چې ښځې په خپله کار او بار دار څنګه پټو ته موږ خپله وځو، د پټو کار موږ خپله کوو. که تاسو موږ ته لږ نظر واچوئ نو موږ به د پټو نه منی شو او کجاوې مجاوې به موږ نه وړو، تکالیف نه به موږ بچو، تعلیم به موږ باندې وکړو، موږ به کور کې کینو. او تکالیف او مصیبتونه چې دي دا ار د ټولو خلکو نه خاص کر په نورستان عام دا چې کم دی نو په دې کې خپل پکی دي.
هغه وایي باید دولت او مرستندوی ټولنې په ولایت کې د پوهنې ودې ته زیاته توجه وکړي. کله چې په دنیاوی او دینی علم سنبال شي نو دوی به له یادو ستونزو خلاص شي. د نورستان د ښځو چارو پخوانی رئیس میرمن زاهدې فیضان ازادي راډیو ته وویل چې دوی زیاته هڅه وکړه څو له مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو د نورستاني میرمنو د ژوند د خوالي لپاره د حرفوي زده کړو کورسونه ترلاسه کړي، خو تر اوسه یې غوښتنو ته مثبت ځواب چا نه دی ورکړی.
قانی کوي پټي اوبه کوي کرل کوي، همدغه سلرګي راوړي، دغه شاخه کارونه ډېر زیات پر مخ وړي. د خویندو دپاره برنامې جوړې شي، هغو د اقتصاد د پیاوړي کېدو دپاره. او دیو ته خو نورستان کې داسې موسسات دولتي او غیر دولتي برنامې نه دي پلي شوي چې د ښځو دپاره کار وکړي او دیو دغه ناخوالو څخه وځي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې د کور کارونو ترڅنګ ښځو ته د کرکیلي ژرندو او له غرونو د خسو راوړل هم ور په غاړه دي. چا چې تعلیم کړي او په خپلو سیمو کې اوسیږي هغوی هم له یادو شاقه کارونو نه دي خلاصي.
د هغه افغان کډوالو شمیر چې سکه له ایران څخه هیواد ته راستانه شوي تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی. ویل کېږي چې پر ایران د امریکا بندیزونه او د دې هیواد ناوړه اقتصادي حالت خپل هیواد ته د دې افغانانو د راستنېدو مهم عوامل ګڼل کېږي. احمد تکل او نور تفصیل.
په ایران کې د ژوند دوام د هغو افغانانو لپاره چې کلونه کلونه یې هلته تیر کړي دي ورځ په ورځ ګرانېږي. دا کډوال که له پخوا د ایران د حکومت تر فشار لاندې و، اوس ورته د کار کولو فضا هم تنګیږي. فاطمه نورزی د همدې کډوالو له ډلې ده چې هیواد ته ستنېدو ته مجبوره شوې.
الان دیگه نمیدونم چی کار کنم، یک دختر آلمان دارم.
دوایی اوس نپویگم چه چه وکرم، یو لورمه پا جرمنی که اوسیگی. فکر کوم غوره بداوی چی که چوک لموک سرم رسته وکری او حل تمو واسطوی.
اونجا بیشم دختر.
په ایران کې ژوند نه یوازې د فاطمه بلکې د ټولو خلکو لپاره ګران شوی دی. عبدالله واسع ظاهریان د اقتصادي ستونزو او د لږې مزدورۍ له کبله په خپله خوښه له ایرانه افغانستان ته ستون شوی.
د بیروزګارۍ له کبله راغلم. د ایران پیسې بی ارزښته شوې او زه که راستون شوم پیسې مې نه درلودې او نور هلته کار نه کېده. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2013 کال له پیله تر اوسه ټول 442,340 افغان کډوال له ایران څخه هیواد ته ستانه شوي دي. پر ایران د امریکا لخوا لګول شویو بندیزونو او په نتیجه کې د ایراني ریال بې ارزښته کېدو په دې هیواد کې د وزګارو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راوستی چې په نتیجه کې پر افغانانو هم ناوړه اغیز کړی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان ویانده ایوا شو ویرر وایي چې یوازې د 2013 کال په لومړیو اوو میاشتو کې له 400,000 زیات افغان کډوال له ایرانه افغانستان ته ستانه شوي دي. په 2013 کال کې له ایرانه هیواد ته د ستنېدونکو افغانانو شمیر د پیشبینۍ وړ نه و. د دوی شمیر د 2013 کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ له 400,000 واوښت. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور له مخې په روان کال کې له ایرانه د راستنه شویو افغان کډوالو شمیر د 2018 کال د همدې مودې په پرتله دوه چنده زیات شوی دی. دا مؤسسه اټکل کوي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د سختېدو په نتیجه کې به له ایرانه هیواد ته د ستنېدونکو افغان کډوالو په شمیر کې ډېر زیاتوالی راشي. د ریال د ارزښت راکمېدو یوازې په ایران کې د ډېره افغان کډوالو پر ژوند ناوړه اغیز نه دی کړی، بلکې فرانس پرس خبری آژانس په یو راپور کې وایي چې له دې سره د افغانستان په لویدیز ولایت هرات کې هم تجارتي کاروبار زیانمن شوی دی. افغانستان د ایرانی تولیداتو او صنایعو یو مهم بازار ګڼل کیږي او که څه هم افغانستان ته د هغو پر صادراتو بندیز نه دی لګول شوی، خو د عراق په ګډون د ایران ځینو ګاونډیانو ویلي دي چې د امریکا بندیزونه به تر یوه حده رعایت کړي. امریکا د ایران د موټرو او غالیو سرو زرو او همداراز پر نورو فلزي تولیداتو بندیزونه اعلان کړي دي او تمه ده چې د روان کال په نومبر میاشت کې به د ایران د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه هم اعلان شي. تهران ویلي دي چې که د تیلو پر صادراتو بندیز ولګول شي نو اجازه به ورنه کړي چې نور هیوادونه په خلیج کې د هرمز تنګې له لارې خپل تیل صادر کړي. د عبدالله واسه ظاهریان په څیر افغان کډوال نور نو ایران ته د ستنېدو په اړه فکر نه کوي، هغه هم په داسې شرایطو کې چې پر ایران بندیزونه لګول شوي دي. ظاهریان چې کارګر دی وایي غوره ګڼي چې ترکیه او له هغه ځایه اروپا ته ولاړ شي، ځکه دی وایي په افغانستان کې د ځان لپاره هیڅ راتلونکی نه ویني. ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د برې چوترې اوسېدونکو یم چې په لاندې ننګرهار ولایت نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د پاکستان کومې سفارتخانې دي او د مریضانو دپاره او د مشکلاتو دپاره مونږ ته پاکستان سفارتخانې ایزه لګوي. په هغه ایزه کې ډېر زیاتې ستونزې دي، لکه ستونزې دا دي یو ورته کمیشن کار پیسې اخلي، بل ورته هلته مونږ نه 3,000 چانه 4,000 چانه 5,000 چانه 1500 خدای دې وکړي چې د افغانستان لوړپونو چارواکي د دغه ایزې په باره کې پیسې یا ټیکس یې ولګي، که 1500 وي که زر وي که یو نیم زر وي، هغه پیسې معلومې کړي او خلک ورځي خپلو مشکلاتو دپاره پیسې ورکوي او وسیزه ورته لګوي، ځکه دې کې مریضان دي، کونډې دي، خلک ضرورت لري، مشکل لري. دوی چې 2000 د سره وای درې راشي، درې وای 15 راکا، او د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د ما غږ اورېدلې وي او دغه مشکلات مونږ ته حل کړي. والسلام.
السلام علیکم. زه عبد الوسیل کوزید زابل ولایت څخه تاسو ته سوالی خبر کوم. مو شو سوالی شکل کې کوم دي دواوی چې د خپل خرڅې په کیږي نه غواړي تا دي یعنی نو څه نو زما د توهنده وزارت صدا هله چې مو شو سوالی کې د مخبو مخبونو نو څه مخبونه یې یاد کیا چې کوم دي جو چې په مخکینه والی شرابل مو سوالی ته داوا دایل مترو چې د وته ته کې نو او مخبونه جو کما خو هغه هیڅ کار نه دی کړی. السلام علیکم سردار ولید احمد صاحب. وروره د هلمند د پمبو فابریکا چې وه د داوود بابا د وخت درشان بابا د وخت څخه تر اوسه پورې په حاله ونه اوس تریز سال د وخت بیا د کرکونی ستا تر وخت پورې هېڅ سامرنه نه ورته سره زموږ پمبه په نیمۍ قیمت باندې شخصي شرکتونه رانیسي. نو موږ هیله لرو چې دا د پمبو فابریکا په حاله شي. هلمند کې د هلمند ولایت ډېر زراعتي د پمبو ډېر زراعت لري.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ستاسو څو پیغامونه و چې خبرو شو تاسو موږ غل آزادۍ رادیو ناوړی د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 خبرېږي او د انټرنیټ لارې کولی شي زموږ خبرونه د ویب پاڼې نه واوري. آزادۍ